لګیا 211 کسان وجدي دي یاد خار د روان میاشتې د 14 نیټې رئیس د اسلامي دولت وشتوالې ډلې په قبضه کړې.
اوزن خدا او منور شاه جتا سید خبرنو لنډی ژوند کو اوس هم لجمنه سره سم واره رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکه د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدی سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دی او ډېر په کښنون لورلی لتللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په نولس سوه اووه څلوېښتم کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکې پښتني پلرونه خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین به راته ویل ما زه د څو کاله یم ولته د پاکستان په کال زو کړې. نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1930 کال دی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده از موږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما وروست ول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ چې سړی ته راستم شعر وروستو. ما غزل وروستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلی کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلی لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی زما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغې کې چې ته راسې دلې به سره کښېنم. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو پاگ دارو لیلاش که زیم گو هر صاحب دی مایل صاحب یو بلو اسپلو رای که دیر سپیجری شعر دی خوب شعری بدا ما بین پیش بلو حافظ عبدالقیوم صاحب هاگو مور سرکشن استولو بس بیا دا عدبی دنیا سرشناغ زد دست وارختا وارختا کدوم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او ایسه په دا رسالو کې ریبر و غنچه و دانه خب دا رساله ده بیا مشت را شکر کولی روسته پا دا که بده ده شعری و خواه ده وقت تایون علمان سر شاید غلط سی نو بس دا نمنا مر پا دا اغا کال زده ایسو میاست پس چی ده مشت را یوز ایسو ده مایل سا پا ملگرتیا که بلکه پا مشریکی موږ ثقافتي سمانجي ادبي انجمن جوړ کړي سنګ تقریباً د هغه د یو شپېته اخري وو که نه نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما او حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېسته یا م نه سو لیکلی نو په دغه کښې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کښې د ښه نامه څښتن سوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی قاضي محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نمر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کښې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کښې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کښې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کښې په بوري کښې د اردو مشاعره کېږي
په 1911 کښې
1911 کال کښې او په 1914 کال کښې له بوریزه د کندیلي خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کښې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کښې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی وو او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کښې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا ده په دغو مشاعرو کښې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دوی یادوي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کښې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کښې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کښې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځای زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شای کېدلې د کندیز خیال په نامه باندې نو دغه شی دغه پس منظرې چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینال ځای کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینال ځای چې ورله دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوریغه نو دلته هغه د ژوب بالا خلک چې ورله په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینال ځای کې هغه یو هندوی کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی پلستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دا راګرځي نو دا ما د دې تر هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات وو که نه چې دا تعصب بغض او دا شیان مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ژوند دی چې موږ یې اندازه نه شو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وار څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج مګزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سلکلیزه تاریخ سلکلیزه نو په هغه 1901 کې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی دا هغه وخت د اولي مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره ولله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مروم و خدای دې وبخښي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی وو نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله ول موږ ول یو انجمن به جوړ شاید په دغه خلاف نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم راغلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګرچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا درس بیا سره یو ځای شو. دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومونه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د ځغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ځغوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په آرټس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وه. بیا د ګوار صاحب سره مې جشن وسوي، له ما سره مې جشن وسوي او هغه د بورې د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر دی او تنظیم دی. اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بورې کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب هم و چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بڅر کې هم و چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما درد نه شم یاد. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې و هغه ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو نامه ده. بیا هم ورپسې دا په ګرد پښتونخوا کې داستان پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بورې او ژو ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړی دي. اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده، حالانکه هغه د ده خپل تخیل دي، په د عوامو سره یو تعلق نه وي، د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي، بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې، په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل، کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي، اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري. ستاسو د استادانو په هکله که راته ووایاست په شعر و شاعرۍ کې استاد څوک و؟ داسې
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه، هغه چې مې رسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی، خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زل ورک شاعران پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي میرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه. د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل، هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی و. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي، په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان نه دی مړ دی خدای دې وبخشي، هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په پټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول والا هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا لپشنو پټې ته راشفت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وازه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د دولت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعرې هم کولې پخواب هم کولې بیا چې تاسو وایئ څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې که څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برال ملایان ماته وایي ته یې د ملایانو خلاف سازش کوم حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا یې هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زه را پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نن چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلی تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې
مننه غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرم زړه د بار بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی لیون ثوب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نوی لیون توب دا دی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی او استا و سب سب بنو تو آیا پڑاگ باندی استا و سب سب بنو تو آیا پڑاگ باندی پشتانا یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نوهی فماتم و ظریفه دسلگوی شرطه فماتم و ظریفه دسلگوی شرطه سترگ دوشکو سراغان که ویدیدر نویی
عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالانو شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته
بچان خو درې دي درې سره د واده خاوندان دي په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزم لیکي په تشای نوم دي نو هغه یو د زما پر لار تللی دی دوه بې لارې دي هغه ورته بې لارې ووایو که نه ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي
خیر محمد عارف صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ کور ودان ډېر خوند یې وکړ ډېرې ښې خبرونه وکړې ډېره مهربانه
انشاءالله ډېره مننه زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم کور مې ودان خدای خوشحاله لرم